السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې امریکا یو شمیر هیوادونو ته خپلې ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې؟
The largest group of World Food Program the World Program WFP ټولو ډیره برخه مرسته چې ودره وشوي په یمن او افغانستان کې وي. دغه مالی مرسته تر غریزو ډلو لکه پوسیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
متقاعدین وایي د طالبانو مالی وزارت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
دوی وعده کړی و چې اول د حمله شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیل اوسیدونکو د خپل لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کوه او د پرګدوینا چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیل پر پښو نه وي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارزواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبری اژانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبری اژانس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویاند دی ټمی بروس د اپریل په 8مه یوې خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودره وشوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی ویچې فرمان د مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالی مرستې تر غریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو روسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پاتم رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېری یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په افغانستان کې د بې وزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراضې په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی هم دغه حالات دی. دا یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه دی کړی، پیسه ټیم دی په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته. کړی کور دی بس ورور جانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړې 3000 روپۍ راکړه.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی وروره، بیګا ته خلک ډوډۍ تیارام پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته په خارو ګرځېږه د چانه پښتنه وکړي وروره بیګا تیاران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم چکیږي کده چې حالاتي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دي په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرستې دي ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 8مه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګي سره مخ دي د مرګ سزا کیدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 20 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړې ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پایل سره به د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه عملي کړي. د دغه ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې محلوي جوړ شوې او اوس ورته ویل کیږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما دیگه فقط نسل یک بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خبرش داده میشه، ما برای ما کسی نانم نمیده، جوابم نمیده، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطلوا نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اطل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل برای یا یک لقمانان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډېر سخت دي، چا ته ودرېږي چا نه یې واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنگر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد حقوق ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنگر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هبت الله اخوندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له معاشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغه ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوي ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکو اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اوریدلی شي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او ماش هم دوی دی افغانستان دی ولس د مالیاتو نه اخیستل شوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ شوی دی، دا د کار دی ادارې یا د کار دی وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب شوی دی چې یو مامور په هر میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیپې ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی دی د مامورینو نه، په تیر نظامونو کې نظام خو به افغانستان بانک ځان سره نه وړی، نظام خو وروره ټول شیان له ځان سره وړی نه وي، یا یو نظام چې جوړیږي اوس دا طالبان دي، خپله دا طالبان جوړ شوی دی، دا اوس یو 15 کاله 6 کاله دوی په قدرت کې، اما داسې خو نشي کېدی چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو د هغه د تقاعد پیسې ورکړل نشي، او یو فرمان پرې صادر کړو چې وروره دا شیان ټول لغوه، هیڅ امکان نه لري. دا دی کار دی حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وسورته ورکي، او بیا ورته وای چې تاسو تقاوت نه درکوم، دغه پریکړه دوی نسی کوله چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي، ولی دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د ماده په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین هر څوک چې بولی د هغه د توشی سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخ
آزادی رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بیپولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارزواکۍ شپږ پېښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطې او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام اور.
د بیپولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتون کې د یونان په کمپونو کې په خوارزواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو او څیړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کم کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارزواکۍ شپږ پی حساب کړي. د بیپول ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان لشپګو میاشتو تر شپګو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارزواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2022 کال رئیس چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړي دا ول ورده چې په دې مرکز کې د خوارزواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بیپول ډاکټرانو د بنسټ مشر کریستینا سارا لا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په خوارزواکۍ دغه سوریي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوی، خو دا نشي ویلي چې آیا دوی لوړاندې په خوارزواکۍ اخته وو او کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تایید ویلي چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارزواکۍ اخته شوی، خو خبرداري ورکړي چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولای شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارزواکۍ پیښې په دې کم پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی لړل یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دوه نفری خونو کې لسو تر 15 کسان د دوه نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورتاړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره 15 یا لس یا هم 15 ورځې انتظار کوي چې دوی بل اخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمیر څیړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن خار په څنډه کې د منلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي او نه هغه بنسټونه چې په اتن خار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت پاړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالی ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د 2000 کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د غنی غونی د اوبو او د اړینو خدماتو د نشټوالي لامل شکایت کړي او د غیر انساني سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2021 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومان په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و. په دې راپور کې د سیستماتیک نه پاملرنې له امله د ماشومان د منځتلو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې و چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلند معلوماتو پر بنسټ د تیر 2023 کال په لومړۍ یو لس میاشتو کې له 14,000 څخه ډیر ماشومان د سمندر لالارې یونان ته رسیدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به د پکتیا د جانخیل دوستونکو په حواله واوري چې هغه شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس راځو دې ته چې د افغان کزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونه افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جیډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول خزل لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل له سنا کا کړه.
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیر افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربیره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوی موکل لري شو دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمانها است لطفا
که داسې سازمانو نشته نو لمړی دی هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي تاسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 318 مخکې له د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په غیلامی کې چې د دې ټولنې پر وب پانه خبره شوې راغلي چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې لمخې 912 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان جمهوری نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنډ ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیر په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتا بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په اتمه راپور ورکړی چې د دې هېواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کېږي. د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوی وروستای راپور راخلو. د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنیو ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګراته کې له دوامدار ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولی. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غاټ نفوسو ته پروته غاټم انتقاد یو دوی ولسوالۍ دي غرول یاری دی توینه دی خړونه دی میګه غختنه تر کو او پرګدوینه چې میګ دا سراک څو میګ ته تر جانخیل پر پښوی نه وی.
جانخیل ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وی. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خان محمد وای په سیلاب او باران کې په لار اتون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پادشي. لاغه پرته په خړونو د موټر ژر ورګړیدل د سپرلې ژوند ته ګواخ متوجي کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ ته بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګردیز لار وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لړی رستونز سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې ندر سوال یا کله په لار کې مشکل جورشي او یا کلینیک چې سروي ام ډیر په مشکل ورسو شه دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شهر نه وته وړو موږ شهر نه وته وړو.
بلډوري ته زوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پروتو سیمه ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریو سرک د پټنډ پټان کې د قیمتې د نری 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 بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پی روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي غو باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دی وی جانخیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې پتیر دوله سيزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې لدی قبل نه یوازې یاد سیمه ته غزیدلې لاري او سرکونه نه دی جوړ شوی، بلکې اوسیدونکو د پوهنې روغتیا کرنی او پنورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوریدونکو د طاهر روخان په همکارۍ جوړ شوې دغه خبرونه ورورو پای ته رسو، په پای کې هم ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي.
ستاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم، د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والے سوي کنه جواب غواړم، مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جوڑس خیریات، اللہ پاک موسم ہیلا در سکون نامی سی در سره نشر کی مج بیا هم د طالبان سو غشتنه دغه د چی ز مج رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی د کاریا کی مشتره لکی یاد بدله او مرسته راوسته ز مج سره په دوا کله په ګناکار ستر کوم مرسته لیدل لانه نه کو مک نه بدله را سره کړی دا مج وږي تجی د شهر خلکو ته مګوري وروره دا وک کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه اړلی ورور افغانستان کې پیسې پختای کې ستاسو رقم نيستې چې دیوار په پختای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکړت نه سبل کار نست خواري شي نست.
السلام علیکم ورحمت الله، د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه، هلمند يم چې جوړ او روغ خوش خوشاله به وېس. زموږ د هلمند کجې کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه، دا داسې خلک پرسته داسې خلک کړلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله، غریبان خلک و. نو دا خلک کومه چاره وکړي، کومه لاره وکړي؟ نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. زموږ کوکنارې را باندې بند کړه، نه مرستې شته، وعدې یې کړي د مرستو، هېڅ مرستې نه دي راسره کړي. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام، اوس ولې حرام سوه؟ نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي، دغه دی دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیاره تاریا کړی لکه یې مرسته را سره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکون کو زبرشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکون کو ته د زړه کوی نشره کلاس په یما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او بللی زکون کرا تر او جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بون پتن می تر نو زکون کو د سیس مر تاسو د ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د سی تاسو ټول قدرمن زکون کی د لوست پیل په شبو کی د خپل زنا سره خپل د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم نو لري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پرې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی له لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، ویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوستې نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د میډي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د حقیقي ځینې حاصلات لکه ځینې میوه ګانې لکه زعفران او نور حاصل